هیواد د نړیوالو ژمنو خلاف انکار بلل. د نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې هغو امریکایي افسرانو چې د دې پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه هغه امریکایي افسرانو چې د دغه پیښې د مخنیوي هڅه یې کړې وه له خپلو دندو ګوښه شوي او له افغانستانه ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی. مهم ټکی فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرنس کې د نیویارک ټایمز د دغه راپور په اړه خبرې وکړې. په دغه راپور کې راغلی هغه امریکایي افسر چې غوښتل یې پر یوه ماشوم د جنسي تیري مخه ونیسي له انضباطي جزا سره مخامخ سوی او له افغانستانه ایستل سوی دی. جاش ارنست په افغانستان کې د تنکیو ځوانانو پر خوندیتوب اندېښنه شوي او پر هغوی جنسي تیری د افغانستان د قوانینو خلاف کار بولي.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
دوی وی د امریکا متحده ایالات افغانستان له حکومت مدني ټولنې او نړیوالو سازمانونو سره لنیجدو کار کوي ترڅو په افغانستان کې له ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخستنه پای ته ورسیږي او د بشري حقوقو په برخه کې د پوهې سطح لوړ شي. د قانوني مراجعو ورتیا باید د دې ډول جرایمو په مخنیوي کې ډیر شي. موږ ټینګار کوو چې افغان حکومت او د افغانستان مدني ټولنې دي د قربانیانو کورنۍ خوندي او حمایه کړي او په جدي ډول غواړو چې د دې ډول جرمونو عاملین د افغانستان د قوانینو سره سم عدالت ته راوستل شي او حساب ورسیږي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ او پینتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت بولي چې د دې ډول پیښو د عاملینو د جزا په اړه پریکړه وکړي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په ډېرو دغسې مواردو کې حکومت کومه پریکړه نه ده کړې. د نیویارک ټایمز په دغه راپور کې دن کوین چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو افسر دی په افغانستان کې د دندې ترسره کولو پر وخت د افغان وسلوالو ملیشو یو قومندان یې لیدلی چې یو ماشوم یې په ځنځیرونو تړلی او ناوړه جنسي استفاده یې ترې کوله. دغه امریکایي افسر دا قومندان وهلی و خو دن کوین د ځانګړو ځواکونو د قومندانۍ لخوا له دندې ګوښه او له افغانستانه وایستل سو. دن کوین وایي امریکایي قومندانانو خپلو ځواکونو ته ویلي چې د افغان ملیشو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیري پیښو ته پام ونه کړي. نیویارک ټایمز دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ ویان براین تریبوس له قوله لیکي چې وایي له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه په خپله د افغانستان په جنایي قوانینو پورې تړلې یوه موضوع ده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند تورن جیف دیویس هم دغه مسله د کرکې وړ او په بنیادي ډول یې د افغانستان د قوانینو د تطبیق کوونکو ارګانونو پورې اړوند بولي. خو د امریکا د کانګرس یو غړی ورن بوچانن وایي چې دا سمه نه ده چې پنټاګون امریکایي سرتیرو ته وایي چې د دې ډول پیښو څخه پام واړوي. دی وایي یوازې هغه کسان باید مجازات سي چې دغسې غیر اخلاقي کارونه ترسره کوي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې سر له سبایان د میزان له لومړۍ نیټې به د ټلیفونونو پر کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي. د وزارت ویان محمد یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مالیه په ډیرو هیوادونو کې د اجرا وړ ده. د افغانستان د مالیه وزارت دا اقدام ستایي او وایي چې دا به د هیواد په عوایدو مثبت تاثیر وکړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک د دې ډول مالیو ورکولو توان نه لري. رحمت الله افغان پرې راپورټ لري.
افغان حکومت د کورنیو عوایدو د سرچینو د منډلو په هدف دا ځل په یو بیسار اقدام کې د ټلیفون په مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دا تر هغه مالیه وزارت کابینه ته سپارلې و او دا ډول مالیه په نور نړۍ کې هم موجود دي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سر له چهارشنبه یعنی د میزان په لومړۍ نیټه به د ټلیفونونو په کارتونو وضع شوې مالیه د تطبیق وړ وي.
هغه طرحه چې مالیه وزارت جوړه کړې او هغه مصوبه چې د کابینې په غونډه کې ترتیب شوې ولسمشر یو تخنینی فرمان صادر کړی چې دا هغه تخنینی فرمان په اساس له ټولو شرکتونو که خصوصي وي او که دولتي وي 10% خدماتي محصول اخیستل کیږي.
هغه زیاته کړه کله چې څوک تلیفون ته کریډیټ کارت او اضافه کوي نو 10% به د دولت بودیجې ته ځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل پټول افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه فعالیت لري چې شاوخوا 22 میلیونه تنه له تلیفون څخه استفاده کوي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي له مخابراتي شرکتونو څخه د مالیې په راټولولو کې ستونزې موجودې دي او حکومت باید په دې برخه کې تصویب شوي قوانین تعدیل کړي. د دې ادارې د دفتر رئیس احمد رشاد تاخیل ازادي راډیو ته وویل د ټلیفون کارتونو څخه مالیې راټولول نوی شی دی، نو حکومت باید دا ډول مالیو په راټولولو کې شفافیت رامنځته کړي. بلخوا د افغانستان مالی وزارت وایي چې د مالی د راټولولو لپاره به په نوي لارو چارو غور وکړي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زای وایي په پام کې لري له اړوندو ادارو سره په همغږۍ یا د مالیا د کمپیوټر له لارې راغونډه کړي. خو د حکومت دې کار ته عام خلک اندېښمن دي او وایي چې خلک غریب دي او د دې ډول مالیې ورکولو توان نه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور صاحب ته په کار ده چې زمينه د کار مسایده کې خلکو ته بیا غې نه وروسته کولای شي. دا خو د خلکو په فایده ده، خو لیکن په اوس وخت کې دومره چې اقتصاد د خلکو ډیر ټیټ راغلی او ډیر ورس په ورس په ښکته کېدو ده
و خدا کنه این کار بر دولت بره، بودجه دولت بره، بجیبای شخصی نرد.
افغان حکومت په داسې حال کې دا اقدام کړی چې هم خلک د ټلیفون خدماتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې یوازې مخابراتي شرکتونه په ښارونو پورې محدود دي، ورځ تر بلې په ولسوالیو کې خپل فعالیتونه دروي. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې په مخابراتي شرکتونو فشار راوړي چې د ټلیفون او انټرنیټ خدماتونه معیاري کړي او په هغو ځایونو کې چې ټلیفون کار نه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د حج او اوقافو د وزارت لمخې سبا عرفه او بل سبا هم د اختر د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ اکثره خلک چې وس لري قرباني کوي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان ښار ته تللی، په دې اړه د څارویو له یو شمېر اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه لوی اختر ته تر دوه ورځو هم کمی پاتې دي. راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې.
ځان را وپېژنه، نوم دې څه دی؟
زما نوم عبیدالله بارکزی دی، کابل اوسېدونکی.
دا په سری په څو اخستو؟
دا مې تقریبا په شپږ نیم زره.
شپږ نیم زره؟ یعنی څه فکر کوي دا د اختر لپاره قیمت شوي دي، ګران شوي دي او که نه په همدې بیه ول پخوا؟
نه ولا اوس قیمت شوي تر پخوا څخه. پخوا به چې په شپږ زره شپږ نیم زره باندې ډېر ښه غټ څه بدي اخیستل، مګم اوس په لس زرو په دولس زرو پورې خبر رسېدلی.
مانو عارف د لغمان ولایت کرغی ولسوالی اوسېدونکی یم.
عارف جانه دلته اوسېږي او که دا د لغمان نه راوسې دي خرڅون
لپاره؟ لغمان نه راوسې دي خرڅون لپاره.
لغمان نه په څو دی؟ دا خوسې په څو دی؟
یاره دا مختلف نرخونه لري، نو دا اوه دېر زره روپۍ، دا پنځه دېر زره، داسې رقم دي، درې دېر زره، دوه دېر زره، پنځه ویشت زره.
د پخوا په پرتله باندې څونه ګران شوي دي؟ پخوا په څو ده؟ اوس د اختر دپاره نرخ پورته شوی دی، نه دی پورته شوی؟
یاره نو ما د اختر لپاره خامخا قیمته کېږي، ځکه ټول خلک هم د اختر ساتلی.
او تاسې هم خلک د خو ګوتې نه نیسئ، نو چې په لاس وي په شل یې خرڅوئ؟ څنګه
شل باندې نه خرڅوو؟ مونږ هم اخیستې دي، مونږ هم اخلو، بس هلته اخلو. همداسې قیمته کېږي، ټول مال هر چا ساتلي، خو همدغې ته ساتلي، مصرف یې پرې کړی. هلته قیمته کېږي، اختر ته ټولو خلکو ساتلی، بس هلته جیکسي مونږ یاره والو، خو مونږ هم یو زر روپۍ ګټه راوس.
څو دې راوسې؟ څو یې خرڅې شوي تر اوسه پورې؟
یاره خرڅ کړی خو م ټوله سلانه ده، خو دغه اوس م دستي دغه درې ماله راوستې دي او یو څلور نور م هلته ولاړ دي کور کې.
نوم یې مګل محمد ده.
او د کوم دین راغلی؟
زه له شمال چمن نه.
شمالي نه؟
او شمالي ونیسم، زه شمالي.
دا مال م شمالي نه راوړی؟ دا په څو دی؟
پنځه څلوېښت زره.
دا خو ډېر شوخ دی.
شوخ به نو
په څو دی ویلې؟
پنځه څلوېښت.
آخرې په څو؟
آخرې درې څلوېښت.
آخرې درې څلوېښت.
زما نوم نجیب الله ده، د کابل ولایت نه یم. خوشحال قلعه وزیر آباد کې اوسېږم.
څنګه راغلی یې نن دلته؟
نن راغلی یو په خاطر د قربانۍ چې یو پسه موسه واخلو د قربانۍ لپاره.
څنګه دي نرخونه؟ څنګه دي؟
والله نرخونه ډېر جګ دي.
جګ دي؟
ډېر جګ دي.
د پخوا په پرتله څومره ته فرق کړی؟
پخوا په پرتله یاره فکر کوم چې 50% دی. فکر کوم چې دي
اوس په څو درته وي دا یو پسه تقریبا؟
اوس پروس کله ما یو پسه اخیستی و په 1500 هغه پسه اوس په 3000 او په 9000 روپۍ دی.
نو څه وایي دا خلک چې ولې دومره ګران؟
دوی وایي چې مال نه پوهېږم، خو ما خو لږ چانه واورېده، وایي چې مال پاکستان خوا ځي.
مال پاکستان شي؟
پاکستان خوا ته ځي.
ها،
سګاله مال پاکستان ته ځي.
دا لومړی ځل نه دی چې د اختر پر رسېدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړېږي. خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څو ورځې د اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال را ونیسي، نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي. دوی دا هم وایي چې باید داسې یوه مرجع وي چې د دغو څارویو او یا د دغو مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان، آزادۍ راډیو، کابل.
ای پوهیږي چې اټومي ټیکنالوژي د انسانانو په ژوند کې څه ونډه لري؟ په ورځني ژوند کې دغه ټیکنالوژي په کومو برخو کې ډیره کارول کیږي او د انسانانو لپاره څه خطرونه لري؟ له ملالۍ بشیر څخه به واورو.
په 1999 کال کې د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د 3 Mile Island په نامه یو اټومي بټۍ وچاوده او دا ځکه چې د خوندیتوب لپاره تڼۍ کار پرېښود. د پنسلوینیا ایالت دغه اټومي بټۍ د نړۍ تر ټولو خوندي بټۍ ګڼل کېده، خو بیا هم شاید د تاریخ تر ټولو لویه پیشه په همدې بټۍ کې سوې وای. اټومي ټیکنالوژي له ځانه سره طبیعي خطر لري. د 3 Mile Island بیلګه څرګندوي چې د اټومي ټیکنالوژي سره د اړوندو ټولو خطرونو وړاندوینه امکان نه لري. ویل کېږي چې په اټومي برېښنا کوټونو کې د پیښو له کبله د وژل کېدونکو په پرتله په ترافیکي پیښو کې د وژل کېدونکو شمېر زیات وي، خو په ترافیکي پیښه کې که یوه کورنۍ اغېزمنه کېږي، د اټومي ټیکنالوژي شایي ښارونه وران کړي او د یوه هیواد هوا له کثافته ډکه کړي. له اټومي وړانګو اغېزمن سوي کسان د ټول عمر لپاره اغېزمن کېږي او د دوی راتلونکي نسلونه هم اغېزمن وي. په 1980 کې په برازیل کې د راډیو اکټیویټي له لارې د درملنې یو ماشین چې په یوه تش روغتون کې پرېښودل سوی و کثافت ټولونکو وموند او د کباړ په دوکان کې خرڅ کړ. د کباړ د دوکان کارکوونکي د دې ماشین پرزې جلا کړې او دننه یې پکښې یو کپسول وموند. په دې کپسول کې داسې پوډر و چې د شپې له خوا به برېښېدل. د دا پوډر کور ته یوړل چې خپلې مېرمنې او خپلوانو ته یې ورښکاره کړي. یوه میاشت وروسته څلورو قربانیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا قربانیان له سرپو جوړ سوي تابوتونو کې شخ کړل سول، ځکه چې د اټومي وړانګو اغیز یې په بدنونو کې ډیر زیات و او نورو ته د انتقال اندېښنه وه. د راپورونو له مخې وروسته تر 80 پورې کسان د دې پیښې قربانیان سول. اټومي انرژي نه جوړېدای سي، نه له منځه وړل کېدای سي، خو د یوه حالته بل ته تبدیلېدای سي. که څه هم اټومي ټیکنالوژي له ځانه سره خطرونه لري، د اټومي ټیکنالوژي په ګټو کې یو شمیر د یادولو وړ دي. د بیلګې په توګه د زراعت او خوراک په برخه کې کارېدونکي راډیو آیسوټاپ او وړانګې د خوراک په تولید کې مرسته کوي. د خوراک د تازه ساتلو په برخه کې هم اټومي او بایو ټیکنالوژي مرسته کوي. د نړۍ لومړی برېښنا کوټ چې د برېښنا تولید یې پیل کړ په 1950 کې پرانستل سو. نن د نړۍ له برېښنا څخه د پام وړ برخه د اټومي انرژي له لارې جوړیږي. دغه ټیکنالوژي د بوټو لپاره او همداراز د حشراتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. آیسوټاپ هایډرولوژي یا د اوبو اټومي تخنیک د اوبو د سرچینو په معلومولو کې مرسته کوي. د اوبو په بندونو او دمځکو خړوبولو په لښتیو کې د خرابي معلومولو لپاره کاریږي. همداراز په طب کې هم اټومي ټیکنالوژي ډیره کاریږي. د ګڼ شمیر ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره اټومي وړانګې او راډیو آیسوټاپ کاریږي. په نړۍ کې تر 10000 زیات روغتونونه په درملنه کې راډیو آیسوټاپ کاروي. ګڼ شمیر روغتیایي آلات د ګاما وړانګو له لارې له مکروبونو پاکیږي. اټومي ټیکنالوژي د انصورونو په معلومولو کې هم مرسته کوي. همداراز د هنري کارونو لکه په لاس جوړ سوي انځورونو لپاره کاربن 14 تخنیک کاریږي چې څرګند کړي یو انځور څومره زوړ یا لرغونی دی. د اټومي بیټریو په کارولو سره په تشیال کې اړیکې ټینګیږي. په تشیال کې د راډیو آیسوټاپ پلوټونیم 238 په کارولو سره تشیال ته بې پیلوټه سپوږمکۍ لیږل کیږي. د ستورو د عمر په معلومولو، هلته د کیمیاوي جوړښت، هلته د تودوخې درجه او داسې نورو کې هم اټومي ټیکنالوژي کاریږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د نړیوالې اټومي انرژي ادارې غړیتوب په 1950 کال کې ترلاسه کړ.
په دې خبري ساعت کې مور طالبانو د نوي مشر سرګندونی و اوریدې چې د لوی اختر په مناسبت پیغام کې کړی وي. مولا اختر منصور ویلی چې په افغانستان کې سولې واضح هلتنګ دی چې ټول بهرني ځواکونه له دې هیواد ووزي. دغه راز مو اوریدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر وزارتونو کې ځینې عایداتي پوستونه مزایدې ته وړاندې کیږي او په لوړو بیو خرڅیږي.